دوشنبه دوري ومه د فبروري 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. طالبانو غوښ کړی چې جګړې به زیاتې کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین 4 شرکتونو څه باندې 6 میلیارد ډالر په خپل کور تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبې پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووسي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شهر او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثر یې تر اوسه برمته دي. د هوفیانی په وینا طالبانو د برمته کړیو کسانو له منځه 4 تنه خوشي کړي دي. د غزنی سیمه ای چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کاول او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي دغه ولایت لپاره د 4,090 شونکو د منځوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګانی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې څور جوړان دي هغه پیشنهادونه چې د نګرهار والي له لوري وخت تعقیبېدل هغه د جمهور رئیس په حکم منظور شو. نګرهار والي هڅه کوي چې د دغه خونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملاً د خونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
د ننګرهار لپاره 4,090 شون کې په داسې حال کې منظور شوی چې د دغه ولایت د پوهنې د مسولانو په وینا په ننګرهار کې ټول ټال 2,000 شون کې کم دي چې د هغو په منځ کې 4,000 ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 4 شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د 4 شنبه پر ورځ وویل چې یو نوی قانون یې تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحدو ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 9.5 میلیارد امریکایي ډالر سره برابرې شي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارد جی ڈی ڈاٹ کام 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیچسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لشتر لږه 22 تنه مړه شوي او شپږ پته نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته لدی وشوه چې اسکندری ښار ته د روان ریل ګاډي استراري بریک فال شو او د نابابره درې دوله کبله بل ریل ګاډي چې ورپسې ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسکونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د لبنان سرپرست سری اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوې کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست سری اعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبي لفت کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړه چې موندل شوی مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اتم یشت په خو د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناک چاودنی نشته 200 تنه ووشل. دا ساده رډو سارنې خبري مجله اورې. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میټر لومړی له افغانستان ونوځي جګړه به سخت کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې خوشحال خلیل نظر هم اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی. در حال سي امریکایي ځواکونه په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله چړل شوې ده. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې یو روختون جوړ شو.
یو خدغه دلته فاصله ډیره ځته محدود و، د مریضان د بستر خونه ډیره وړې وي، بعضي سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په وټاکونو کې زیفه زیکو مریضان د بستر د مریضان نور خدمات
د شوان رنگونه پروګرام هم درو.
زنوید ما انګاری ما د کابل خارمه د تلس کال کې چې زیاده کار
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو د تازه ګواښ په عکس العمل کې وویل د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداري ورکړ چې کټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم په خپل ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړه ته دوام ورکړي. د دوهیل موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي ته تریخواله کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستان وزي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولسته زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل،
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوجلاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالي کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
خپل امان زیات کړ. د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدابه د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه ورسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دښلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلی پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوه هیله موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د حقوق خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نهیلي کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سوا ده په قندار او پرغنداب او په نور سیمو کې ډیر زیات جنگ سوا، په شمال او په د افغانستان په ګورګور کې جنگ سوا ده، او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک به کور سوي دي. دوم که د بایدن د خبرو نور سره دوی جنگ د شدت ورکی، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپل بارکونو کې دي، نو تبان دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدار زوبل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړي نور هم اغیزمن کړي. د شاغلی خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوی فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وي. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. شاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لوبړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوی نیټه ووزي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بل خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په خول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغیز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشي لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سو سرتیری لري.
په راپور کې مو وردل چې طالبانو غواښ کړي کپاتې امریکایي عسكر د میتر لمړی نیټه له افغانستانه ونوزي جګړه به تیسي کړي. آیا امریکایي ځواکونه به پروتلون کو نشتې شپږو اونۍ کې له افغانستانه ووزي که به هلت پات شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو. بل لورته تمه ده چې په شاوخوا دوه اونۍ کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. دا ویل کیږي چې په دې غونډه کې به پر دوه طرحو بحث وشي. یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زمي خلیل زاد طرحه ده، او بل د افغانستان د دولت طرحه ده. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13 په ماسکو کې غونډه وشوه، او د غونډې یو شمیر برخوال وویل چې دا غونډه به د ترکیه غونډې ته زمينه برابر کړي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي د دې غونډو په اړه وایي.
از ما په اند ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده، او داخلي افغانستان دولت هم بالاخره خپل حرکت هم خلکو ته وړاندې کړی نه ده، مګر هدي اقل یو طرح سره دي. د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابر کی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسي په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډیر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوانه غواړي چې خپل خبرونه شاتګ وکړي. دویم خبره دا وه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو حلو ځلو یا د سولې پروسې سره حلکی. نو دا به خیلی افغان شاشت بالتا چه طالبان دی یا چه غیر طالبان دی در افغانستان حکومت دی چه حدی اقل در افغانستان در نسیعین بخاطر بنده او در افغانستان در افغانستان که در باستباد نظام راویشتو لپاره باید خپل حلیزلی او حچی گرنده کی.
در سیاسی چارو کتون که شکریه بارکزی لایوی خبرتیا ورسته نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو. په دې کتنه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا پراتلون کو نږدې شپږو اونیو کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي که به هلته پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بوستن هرالد ټرسپن لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجرۍ و ناورین په توګه د تپ میراث پات شوی و. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دې ضربو له جلته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي، او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چېرته د می تر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلی دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورځپاڼه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دی، خو دا خبره یې هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بل امریکایي ورځپاڼه هیل د ولسمشر بایدن د پنشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یو تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شایي د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښه ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورځپاڼې بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمانداني د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبري راخیستې دي چې کانګرس ته وویل هغه څه چې متحد ایالاتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډیر ضروري دي. د ورځپاڼې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، غزنی، پل علم او اسد آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري. اسد آباد مې ځکه وروسته یاد کړو چې کونړ ته مخه کوو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې 25 بستریز روغتون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پوړیزې ودانۍ چارې په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت یې جرمني ورکړی دی. پدیاړل سیمې راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر د 40 میلیون افغانۍ فرضت باندې یو کال په موده کې جوړ شوې ده او موږ عملاً ګټه اخیستنې ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانه په سطح باندې ارزه کیږي هغه به نور تل ته ارزه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې پوخوا جنگونه موجود و، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت ځورېدلي او همدا وجه و چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله. او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی، نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وای په دې روغتون کې د جراحي څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو، د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې په خوای د زید تنګوالي په وجه پا په سم توګه روغتي خدمات نشو تر سره کوله.
دغه نو تعمیر شه دا یو لوی تحفه او لوی نعمت چې خدای موږ ترکه زګد دینه مخکې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډیر مشکل سره مخ یو خدغه دلته فاصله ډیره ته محدود و د مریضانو د بستر خونه ډیره وړې وي. بعضي سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په وتاقونو کې زیفه زیکو مریضانو بستر د مریضانو نور خدمات صفایي په نظام کې ډیر مشکل سره موږ مخامخ وو.
ځای و سیدون کې وای د اسداباد او مانوګي ولسوالۍ ترمن سرک کندو کپر او په بد حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختی قومي مشر محمد ظاهر
تومره مشکلات په اسانی کې تاسو فکر وکړئ چې یو مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو څومره خوشاله.
نوې روختون په درې جری بزمکا او په دوو پوړو کې جوړ شوې چې شپږش خونی او نوري اسانته ویلري. مانوګي ولسوالۍ د مرکز صدآباد نه شاوخوا 40 کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پراته ده.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې 25 بستریز روختون ودانې جوړ شو او ګټه اخیستنې ته دا ودانې وسپارل شو. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې د کونړ پاړه یو خبر ورکړی دی چې په کونړ ولایت کې 200 بستریز روختون روان دی، چاري روان دي، د جوړېدو په حال کې دی. او په دغه وی پاڼه کې د دې روختون عکسونه هم خپاره شوي دي چې دوه درې منځله ودانې ښکاري شي او لاندې ترې لیکلي دي چې دا د 16 بسترو روختون دی چې د دې روختون ودانیز چاري د ملي پراختیا شرکت د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا مخته وړل کیږي. نوی کال نوی پیړی څوار لسمه پیړی د لوړو ژورو پیړی و.
تبر ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معرفه هم
شم. حرکتونه لگ عجولانه و
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بپرون کده عقل مبارک باشه.
گلان چمنیان وکری د دې سره به موږ تاسو یو اتلان سنسور او ښکلی سي.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره له ځانګړي پروګرامونو مستندونه خبره کړې. منځنۍ چپ دولس شپږنیوي اف ام 3.5 ازادي راډیو ډاٹ اورګ فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو. د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلويشتو ډیرو سناتورانو ل ایران سره اټومي موافقه ته د امریکا له بیرتستنې دو سر مخالفت کړی دی او ل ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې ل ایران سره یو بل لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنا جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات اسمت ساروان دراوروي.
یوش بیر امریکایی سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یو لیک له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقه هڅه وکوي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېش سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال خړې پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسالو تاکتیکی اختلافاتو ته لپامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتمي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمن دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایی بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دالیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېشتو سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیکون کې هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یو لیک چې یوازې له سناتورانو لاسلیک کړی وو، د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل شوی وو چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته وروګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه پخوانیو کاندیدانو سناتوري الیزابت وارن او برنی ساندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایدن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالد ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنیدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایدن حکومت په ورستۍ ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لار پرانستې ده او سپینه ماڼۍ تیار ده چې د اتمی موافقې له نورو غړیو او ایران سره خبرې وکړي. شاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسالې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
طالبان په یو اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر ټولو بهرني ځواکونه د سولې لټون سره سم په ټاکلي وخت افغانستان ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړي. د غزنی سیمې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په جنوب سیمو کې تصفیه عملیات پیل کړي. مصري چارواکي وایي د غیوات په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لشتر لشه 22 تنه مړ شوي دي. په امریکا کې د قانون له تصفیه پروسه د چین څلور سترو شرکتونو په تور ورزو کې څه باندې 7 میلیارد